شناس مسائل نظامی و همچنان حاجی صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، تشکر از اینکه در این برنامه زیر آسمان کبود شرکت کردین. یک ساعت دیگه برنامه زیر آسمان کبود هنوز باقی است.
بله، یو ساعت لخبرون وروسته و بیا هم تاسی اوریدون که تا موقع در کوچه تلفون وکی او زموږ د میلمنو څخه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط پوښتنی وکی. خو لمړی د دې ساعت خبرونه، لمړی صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی تمده نږدې راتلونکي کې د پاکستان یو ډله سیاسي مشران کابل ته راشي څو په تروریزم سره مبارزه او امنیت باندې له جمهوریت سره خبري وکړي. د سولې عالی شورا رسمن تایید نه کړ چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو په خاطر چین ته تللی وي. پوره خبرونه د افغانستان جمهوریت ریاست وی د پاکستان یو ډله سیاسي مشران کابل ته راځي. د جمهوریت ویان نظیف الله سلرزي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده دا مشران په نږدې ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه کابل ته راشي، سوله تروریزم سره په مبارزه او امنیت سره خبرې وکړي.
دا هغه منظم ناشته چې د دوه هیوادونو د سیاسي مشرانو او د قومي مشرانو ترمنځ ترسره کیږي، او اصلي هدف دا ده چې دا هغه ګډه چې د دوه هیوادونو ترمنځ پیاوړي شي، چې دا د لارې وکولای شي د دوه هیوادونو اړیکې لا نورې هم ښه شي.
که څه هم ښاغلي سلرزي د دغو مشرانو نومونه وانخیستل، خو پاکستاني رسنیو ویلي اسفندیار ولي، افراسیاب خټک، افتاب شیرپاو، مولانا فضل رحمن او محمود خان اچکزی کابل ته ځي. د افغانستان د سولې عالی شورا رسمن تایید نه کړ چې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سولې د خبرو په خاطر چین ته تللی وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان سولې لپاره هر ډول هڅې د ستایلو دي، خو چین ته د طالبانو د استازو د سفر په اړه رسمن له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. د سولې عالی شورا وروسته له هغه د څرګندونې وکړي چې د رپورټونو په اساس د طالبانو یو شمېر استازو ویلي چین ته سفر کړی څو له چینایانو سره خپل دریځ شریک کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 40% ماشومان خوارځواکي دي. د دې ادارې ویاند عزیز فروتن د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یونیسف د دې ستونزې د هوارولو لپاره د خوارځواکي د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او ناروغو ماشومانو ته خوراکي مواد ویشي. ښاغلي فروتن وویل افغان دولت هم باید د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه وکړي او د خوارځواکي له منځه وړل په خپل لومړیتوب کې شامل کړي. او ورسته خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په خاطر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم په دې سفر کې د آیرلند او سکاتلند له ټیمونو سره څلور لوبي کوي چې لومړی یې وایي د رواني اونۍ په پنځم بي ورځ ترسره کیږي. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره 15 کسیز ټیم هم اعلان کړی چې په دې سفر کې هم د لوبغاړي شامل دي. د نړیوال 500 جام سیالۍ دا ځل د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ یو میاشت وروسته پیلېږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاندې د میرو سلام علی بشیر در اوروی.
د پاکستان پوځ وايي د کشمیر په ساحه کې د تازه نشټو په پایله کې ونجلې مرسوي ده. د لهغه ورسته چې د نیوی میلادي کال په شپه په دې لانجمنه سیمه کې درې عسكر ووجل سول، د هندي او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نشټې پیل شوې دي. د پاکستان پوځ وايي د دې هواد په پنجاب ایالت کې لسیال کوټ سره سرحد تنشدې د دزو پیل د هندستان لخوا وسو. د دسمبر په 1 د دزو په پایله کې د پاکستان دوه او د هندستان یو عسكر ووجل سوې دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاح راولي ترڅو ځانګړي نظامي محکمې رامنځته شي چې د شکمنو تروریستانو د محاکمې پروسه چټکه کړي. د دې هیواد د اطلاعات وزیر پرویز رشید وایي پرون صدر اعظم نواز شریف د سیاسي او پوځي مشرانو د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره به د قانون مسوده تیار شي چې د پوځي محاکمو جوړولو ته به لار پرانیزي. ښاغلی رشید زیاته کړه چې په ځانګړي پوځي محکمې به هغه تروریستان محاکمه کوي چې د هیواد په کوڅو بازارونو او شوونځیو کې بیګونه ملکی کسان وژني. په 1998 کال کې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې شکمن د القاعده غړی په زندان کې داسې مهال مړ شوی چې محاکمه ته یو څو ورځې پاتې وې. د امریکا یو څارنوال پریت براره په یو محکمه کې ویلي چې ابو انس البی د پخوانی روغتیایي ستونزو له کبله د جنوري په 2 نیټه مړ شو. پینزوس کلن البی د سرطان په ناروغي اخته و. البی دا کړې و چې د پتنزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاس نه درلود. په دې حملو کې 240 کسان وژل شوي وو چې پکې 12 امریکایان وو. ټاکل شوی و چې دوی به په منهټن کې د جنوري په 12 نیټه محاکمه شي. د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد د ماموریت مشر وایي د لویدیځ افریقا هیوادونو ته تر اوسه هم د ایبولا له ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد بیړنیو اقداماتو د ماموریت مشر انتونی بانبوري پرون ویلي چې د ایبولا پر ضد هڅې بریالۍ دي، خو د خبرداری ورکړ چې د ایبولا د مخنیوي لپاره اوس هم ډیر کار پاتې دی. بانبوري وایي
We have not come anywhere close.
موش په هیڅ ډول د ایبولا ناروغي د بحران څخه د خلاصون خواته نه یو نږدې. موش په تیرو نیوی ورځو کې ډیر څه وکړل چې د دې ناروغي پر ضد یو بریالي ګام وو، خو اوس هم ډیر څه کول پکار دي.
We have a long way to go.
د روغتیا نړیواله اداره وایي شاوخوا 1300 کسان د ایبولا له ناروغۍ څخه مړه شوي. دا مړینې په تر ټولو زیاتو اغیزمنو هیوادونو کې سوي دي، لکه سیریلیون، لایبیریا او ګینی چې پکښې د ایبولا تر 2000 زیات مریضان ثبت شوي دي. او د پلټنې ټیمونه وایي د ایر ایشیا د الوتکې چې پکښې کې 1200 کسان سپاره وو او 13 اونۍ انډونیزیا ته نږدې په سمندر کې لوېدلې وه، دوی غټې برخې موندلې دي. د انډونیزیا د پلټنې د ټیم مشر بامبانګ سویلستیو نن وویل چې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا د ایر ایشیا د الوتکې ټوټې دي چې موږ پسې ګرځېدو. د سویلستیو په وینا د الوتکې دا دوه ټوټې 1.5 متره تر اوبو لاندې دي. د ایر ایشیا الوتکه د ډسمبر 4 د انډونیزیا له ښار سورابایا څخه سنگاپور ته د الوتلو پر مهال د جاوا په سمندر کې ولوېده. په دې الوتکه کې 1200 کس سپاره وو او تر اوسه د 150 کسانو جسدونه موندل شوي دي. ژغورونکي تر اوسه د دې الوتکې د پیلوټ په خونه کې په ژغ ثبتونکي ماشین یا بلیک باکس پسې ګرځي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکاریو شخیږو. د پېښور پر پوځي ښوونځي د دسمبر د 14 نیټې له وژونکي حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تروریزم پر ضد همکاریو ته تر پخوا زیاته لیوالتیا ښیي. له هغې نیټې راوروسته دواړو خواوو د پوځي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې او پاکستان ویلي چې نور د شو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر نه کوي. د افغانستان ولسمشر پاکستاني چارواکو ته بلنه ورکړې کابل ته ورشي او پر همکاریو خبري وکړي. همدارس پاکستان ته د افغانستان د ملي شورا تللی پلاوی ویلي چې له پاکستاني لوري سره له خبرو ورته څرګنده شوی چې د پاکستان په دریځ کې مثبت بدلون راغلی دی. په دې خبرونه کې به د خپلو ملمنو نظر هم واورو چې آیا دوی هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکیدو او د تروریزم پر ضد مبارزې ته خوشبینه دی او کنه دی. تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې د 1903 شمیرې لاري د اتصالات او بخشي دی افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري نظرونه څرګند کړي دي، پوښتنه کړي دي چې د خبرونه پترس کې به مطرح کړو. هم دغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک لاري هم یو شمیر اوریدونکو نظرونه او پوښتنه مطرح کړي دي چې دا به هم د خبرونه په وښدو کې له ملمنو سره شریک کړو. زموږ د ملمنو دی د افغانستان د سرحدونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شاهزاده مسعود او د سیاسي چارو کارپو شاغلی جاوید احمد غفور دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم شاغلی شاهزاده مسعود، تاسو وایست تاسو څومره خوشبینه یاست د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاریو ته؟ پاکستان وایي چې د دسمبر 14 نیټې حمله چې د پېښور په یو پوځي ښوونځي باندې وشوه، وایي له هغې وروسته د دوی په دریس کې کاملا تغییر راغلی دی او دوی نور له افغانستان سره د تروریزم پر ضد کلکه مبارزه کوي، ځکه چې که په افغانستان کې تروریستان وي نو د پاکستان مشکل تر هغو پورې نه حل کیږي چې په افغانستان کې هم دا مشکل نه وي حل شوی. تاسو هم خوشبینه یاست چې د دواړو هیوادونو په نظرونو کې تغییر راغلی دی او دوی نور حاضر دي چې له یو بل سره همکاري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تر ټولو دمخه تاسو ته د ازادۍ د راډیو ټولو همکارانو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې. تر کوم ځایه چې زه فکر کوم سروان صاحب په ټول دغه دیارلسو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا راشه داشه ډیره زیاته وه، خصوصا د دواړو ملکونو په کې د امن او ثبات پر واسطو کې چې متاسفانه ویل یو څه او عمل بل څه وو. دا چې تاسو دغه وروستۍ پیښه چې پېښور کې وشول دې ته مو اشاره وکړه او دې سره د پاکستان سل په سلو کې تغییر راوستل، زه فکر کوم چې زه به ډېر خوشبینه نه وم، ځکه چې تر څو چې موږ عملا یو کار نه یې لیدلی داسې خوشبینانه خبرې به زه فکر کوم د تیر په شان باندې به هسې د وخت تېرېدلی. زه امید کوم چې خدای دې وکړي چې همدغسې چې د پاکستان په سیاست کې تغییر راغلی او پاکستان واقعا وغواړي چې په دغه سیمه کې امنیت راشي، خصوصا اول په خپل پاکستان کې چې متاسفانه په خپله دایم د تروریزم اوس قرباني شوی ده. نور که چیرې دوی د سولې لپاره عملي قدمونه واخلي، زه په دې یقین او باور لرم چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت د سولې او ثبات راوستو لپاره په دغه سیمه کې کاملا ښه قوي او پیاوړې اراده لري. خدای دې وکړي چې دغه اراده په پاکستاني ورونو کې هم پیدا شي.
تشکر جناب مسعود. خب به هر حال نشست پارلمانی، نشست اعضای پارلمان دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان هم در اسلام آباد اخیرا برگزار شد و دو طرف از برگزاری نشست خیلی ابراز خوشبینی کردند. موضوعی که خیلی توجه ما را به خود جلب کرد اظهارات آقای افراسیاب خطک عضو پارلمان پاکستان بود که گفت در این نشست خیلی غیر دیپلماتیک و صادقانه بین دو طرف بحث شد، که این اظهاراتش با هم میشنویم و بعد بالاش صحبت میکنیم.
خبری که دیگه از دیر خیلی دیر صراحت سر خبری شوی غیر دیپلماتیک خبری شوی دو طرفون یو بل سر در خبر اکره چی باید منگا دیر پو دیر داری سر دیر پو صراحت سر و دیر واضح تو گوانده خبری کن او دا وای چې په خاطر کوم اشتباهان شوی دا په دې کې نه تکرارېږي او پارلمان باید د حکومتونو باندې نظر وکړي او حکومتونو ته مجبور کړي چې هغه په خپلو سیاستونو کې چې په خوا کم کمیشنو کګواله او هغه لري کړي او باید داسې ګامونه اوچت کړي چې یو بل ته قناعت ورکړي چې واقعیا موږ دوستي واړو ورورګلوي واړو او ګاونډیتوب واړو.
اظهارات افراسیاب خطک عضو پارلمان پاکستان را شنیدید که پس از جلسه با شماره از اعضای پارلمان افغانستان در اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد. جناب جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی را در استودیو با خود داریم در کابل. آقای غفور، اظهارات افراسیاب خطک و از نظر شما چقدر تغییر تون میتواند در فضای سیاسی پاکستان باشه؟ به طور مثال کلمات را استفاده کرد مثل گفتگو های با صراحت و غیر دیپلماتیک و اینکه از اشتباه های خود باید درس گرفته باشیم و تکرار نکنیم.
زه هم خپل سلامونه تاسو ته درانه څاروان سپ ته دراډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم که اجازه راکړي مخکله دی یو لنډه تفسیره لرم. هغه پر کل کې د پاکستان د پالیسۍ په تغییر باندې کومو ګورو زیاتره وخت داسې حالات رامنځته کیږي چې هغه حالات خپل د دې لامل کیږي چې د هیوادونو په ستراتیژي او پالیسیو کې بدلون راشي، چې اوس دغه حالات په ټوله کې په دې سیمه کې رامنځته شوی دي. یو د سیمایزو حالاتو بدلون او بل د افغانستان د حالاتو بدلون. نو زه غواړم چې دا لږ زره واضح کم. په افغانستان کې یو بدلون دارغه چې افغانانو وروسته څو کلونو کې وایم افغانانو په ټول تاریخ کې یو ځل په دې باندې باوري شول چې باید موږ له نړیوالو سره راشه درشه ولرو او افغانستان هم د نړۍ د یو کور په څیر باندې له هر هیواد سره سیاسي، اقتصادي او فوزي اړیکې ولري، چې له د هغې یو ښه بیلګه په وروستیو کې له ناټو او امریکا سره د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو لاسلیکو چې دا یو ژمنتیا افغانستان ته ورکوي د نړیوال ملاتړ. دوهم مهمه مسله دا چې کومو ګورو په افغانستان کې کڅه هم زمونږ ټاکنې ډېری جنجالي وي، خو زمونږ هغه سیاسي ورته دا و خو د لچ افغانان اوس هغه سیاسي ورته لري کده ډېرو کشمکشونه هم په منځ کې وي، وسلې ته لاس نه کوي او کوشش کوي چې د دیموکراسي د پیاوړتیا لپاره لدی لارې کار واخلي. یو هغه خپل د افغانستان د داخلي بود د دې لامل شو. دوهم مهمه مسله دا ده په سیمه کې بدلونونه رامنځته شوي دي. یو بدلون تر ټولو مهم په وروستیو کې د افغانستان په اړه د چین او هند نظرونو یووالی دی. مونږ او تاسې ولیدل چې چین لاړل او په هند کې میلیاردونه ډالر پانګونه وکړله. دا هغه څه دي چې دغه دوه بر قدرتونه په سیمه کې غواړي چې دوی د خپل مارکیټ لپاره باید دلته سوله راولي او دوی باید داسې یو ساحه ونه لري چې د دوی د مارکیټ مخنیوی وکړي او یا داسې یو ساحه هم ونه لري چې د دوی مارکیټ وګواښي. دا یو بل تر ټولو قوي بدلون دی. یو دا د دې لامل شوی. دریم خپل کله چې مونږ او تاسې په یو ساده مثال باندې د تازه میوو یو تجار وي او هغه دا میوې صادروي، کله چې په دې میوه باندې بندیز لګیږي هغه طبیعي خبره ده چې دا تازه میوه بوی کوي. نو اوس پاکستان هم له دغسې ورته حالت سره مخ شولو، ځکه اوس په پالیسیو کې دغسې بدلون راځي. وګورئ کله چې دغه پیښه رامنځته کیږي د پاکستان مدني ټولنې او رسنۍ تر ټولو زیات په پاکستاني چارواکو فشار راوړي تر څو د دغې ستونزې په وړاندې باندې اقدامات وکړي. نو په ټوله کې که زه ووایم دغه حالات دغه څه د افغانستان وروستۍ کړنې د نړیوالو سره د ښو اړیکو پالل، د افغانستان په اړه د هند او چین د نظرونو یو زیواله، خپل پاکستان ته د دې ګواښ متوجه کېدل، په پاکستان کې د اقتصادي ستونزې، په پاکستان کې امنیتي ستونزې، پاکستان باندې د نړیوالې ټولنې بې باوري، دا ټول هغه مسائل دي چې د دوی په نظرونو کې بدلون راځي او په ښکاره وسوي چې مونږه مخکې به افغانانو له دوی دا غوښتنه کوله چې تاسو له مونږ سره لاس یو کړئ او زموږ په سوله کې مرسته وکړئ، اوس هغوی دا غوښتنه کوي. نو زه فکر کوم چې دغه حالات د دې مل شوی دی چې د پاکستان په پالیسی کې تغییر راشي. خو بیا هم افغانان د دغه پالیسی د بدلون لپاره عملی اقدام غواړي. افغانان هغه څه غواړي چې عمل کې وخی. افغانان هغه څه غواړي چې دوی په عمل کې هغه طالب مشران یا سولې تکینی یا ونی سي افغانانو ته پلاس ورکي کوم چې په کراچی کې یا کوم چې په اسلام آباد کې ګرځي. هغه دا چې افغانان یعنی په حقیقت کې په دوی بے باور شوی، هغه تومتونه نه و. تاسو وګورئ کله چې دوی وایي چې افغانان تومت لګی، هماغه وخت کې کله چې پخوانی ولسمشر بووی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، هماغه وخت په اسلام آباد کې د حقانی شبکې مشر و وژل شو، اسامه بن لادن هلته پیدا شو، په هغه جان متسم باندې په کراچۍ کې برید وشولو، د طالبانو د وخت د کډوالو چارو وزیر په بورډ کې چې د تخار وویشتل شو، استاد یاسر د هماغې فوزیانو له خوا څخه ونیول شو بیا وژل شو. نو دا ټول هغه څه و چې د تومت په څیر نه و. او دغه مسایل اوس د دې لامل شوي چې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون راشي، کنه خپله د پاکستان شتون ته هم خطر پیښوي.
تشکر جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. و همچنان مهمان دیگه داریم، شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. و حالا نوبت میتیم به شنونده های عزیز که میتونن با ما از طریق تلفن در تماس شوند، نظریات و گفتنی های خود را با ما در میان بگذارن، همچنان با شنونده ها و با مهمان های برنامه. اگر قلم و کاغذ دارین شماره های تلفن رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 0799-203-540 و 0800-822-755. پیش از اینکه با تلفن ها بریم، شروع میکنیم با سوالی که یکی از شنونده ها در ساعت اول با ما مطرح کردن. جناب آقای هاشم سرشک از لندن تلفن کرده بودن، دو سوال را مطرح کردن. ای که شرایطی که طالبان گذاشته به خاطر برگشت به پروسه صلح، یعنی آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان، این هست که چند ولایت را در اختیار طالبان قرار بده باید حکومت افغانستان، گرچه این مسئله به طور رسمی تا به حال مطرح نشده، اما این سخن بود که آقای هاشم سرشک در تماس تلفنی خود با ما گفت. سوالش این بود که آیا حکومت افغانستان بر چنین یک کار حاضر هست؟ و سوال دومی که دولت پاکستان قوانین خود را بر ضد تروریسم شدت بخشیده، آیا حکومت افغانستان هم حاضر هست به خاطر آوردن طالب ها در حکومت، یعنی آوردن یعنی وادار ساختن طالب ها به خاطر جلوگیری یا دست کشیدن از جنگ در قانون اساسی افغانستان تغییرات بیاره؟ آقای شهزاده مسعود، میخوام این سوالا را از شما مطرح بکنم. نخستی که چون این شرط از طرف طالبان مطرح شده یا خیر، و دومی که افغانستان حاضر است قانون اساسی خود را به خواست طالبان تعدیل بکنه؟ بنابراین دیگه از حکومت افغانستان میتونید شما بگویید که در حکومت افغانستان چون این یک برداشت یا فکر وجود داره؟
خب ببینید آقای مرزبان، اول من فکر نمی کنم که طالبان در یک شرایط را مانده باشه، باز اگر احیانا مانده باشه، من فکر میکنم که این در حقیقت امر ای تجزیه افغانستان است. ما فکر نمی کنم که چند ولایت به طالبان تسلیم بکنن که گوا که این حق شما است، این به معنای است که افغانستان تجزیه میشه. و از طرف دیگر که شما سر مسائل قانون اساسی صحبت کردین که تغییر قانون اساسی هم نقصه قرآن عظیم شان نیست، میشه که داشت تغییر بیاید دیگر. به هر صورتش ما نه خودم، البته این نظر شخصی خودم است که ما طرفدار از هیچ وقت نبودم و نه هستم که چند ولایت به گروه طالبان داده شود و چند ولایت به گروه دیگه داده شود. این در حقیقت امر این تجزیه افغانستان است و ما یک افغانستان واحد داریم و در آیندام افغانستان واحد خواهند داشت.
یعنی احتمال تعدیل در قانون اساسی را رد نمیکنین؟
نه میشه که او تغییر بیاید، کدام چیز بسیار مهمی نیست.
با تشکر جناب شهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام رو دوست بخیرین.
سلامت توسه لکم زین خبری کوی
جلاد خان ما در فرانه و در کتو برگو.
مهربانی جلاد خان سب
ورو دا موضوع باندې چې وایي چې یو ځای دا دی چې موضوع دا کدا چې طالبان په دغه د جنوب ولایتونو ټول وایي ټول ان شاء الله چې کیږي امریکایان هم د افغانستان څخه پر مخ باندې وځي، که امریکایان وځي ټول نه کیږي.
صحیح ده
چې جنگ دا دونه ښکاله دا مونږ لري یا دا ښکاله دغه د جنوب ولایتونو پښتنو ولایتونو ټول طالبان ته باید ورکوي ان شاء الله رحمان بس.
صحیح
موضوع کامل از جناب آقای شهزاده مسعود به شدت رد کردن. با تشکر از تماس.
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. یو اوریدون که تیمورشاه لیکلی دی په فیسبوک کې پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان پر خپل ژمنو نه دریږي او دا هلیځلې خبري هم نتیجه نه ورکوي. د تلیفون لاري موریدون کې لرو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر جناب امید صاحب، خوب هستید؟ سروت ایوان خوب هستید؟ یک سلام با میمانایتان.
زنده باشین. بفرمایید اسمتان، از کجا زنگ زدید؟
بله
بفرمایید، بفرمایید.
زمان الدین هستم، از ولسوالی اردوی ولایت بدخشان با تماس هستم.
بفرمایید، خوش آمدین آقای زمان الدین.
تشکر، زنده باشید صاحب. من یک سوال دارم صاحب. من صاحب خودم چند سال در کنر وظیفه اجرا کردم در ولسوالی دانگان، بخاطر که دو سال که وظیفه اجرا کردم اعلام کردم و خودم معلوم است که در ولسوالی دانگان بسیار یک جای خطر است و خصوصا طالبای پاکستان اونجا جای گرفته است. حتی اقل حکومت افغانستان هیچ وقت و حتی پاکستان باید چیز نکنه که پاکستان باز اجازه نده که پاکستان همیشه دشمن افغانستان بوده و همیشه ما پاکستان دشمن افغانستان میدانیم. همیشه یک کار پاکستان است و افغانستان و این حمله را انجام میده. همیشه ما و خودم معلوم است که من خودم چند سال سرباز بودم و ما تقریبا دو سال وقت سجا کردم بعد از اعلان کردم بعد از سیو اعلان کردم. دولت افغانستان باید بدونه که دشمن افغانستان و پاکستان بوده، همیشه افغانستان با و زیر تاثیر میاد.
تشکر آقای زمانی، نظرتان نشون میدیم. بسیار تشکر از تماس.
بله اوریدون که لرود مهربانی و که آزادی رادیو تشناس ملنجی پروگرام. مهربانی.
بله سلام، السلام علیکم.
سلام
متات مزبان او گران ملمنو ته ولاندې کو.
مهربانی. سلام بشما
انتظار وکړه په ورو سر کې ما تلیفون وکنه که خیر خدای دې وکړه. از مدام خطا پاکستان ارت څنګه د افغانستان په اکل خپل دریز نرم کی او د افغانستان د خلکو په خاطر ارت کوم درامي چې دی جوړوي هغه باندې د افغانستان خلک باور او یقین نه کوي. ولې چې پاکستان د افغانستان 50 کلن دښمن دی. کوم وخت پاکستان ازادي اخیستله له هغه سره بیا د افغانستان سره د دوستۍ تر اوسه پورې نه ده کړې. په هغه ارامو وختو کې ظاهر شاه په وخت کې د داود خان په وخت کې او بله دا خبره چې دغه خبره وکړه دا د افغانستان د تجزیې خبره ده. لکه مخکې چې مشاور صاحب وکړه زه ورسره موافق یم چې افغانستان به تجزیه شي او طالبان هم اکثریت طالبان دغه غواړي چې بعض ولایتونه ورته ورکړي او افغانستان تجزیه شي، نیمایي پاکستان ته پاتې شي او نیمایي هغه نورو خلکو ته پاتې شي په دغه باندې. او د پاکستان چې لکه زموږ د سنا د مجلس د ولسي جرګې د غړو سره یې وکتله پاکستان سیاست نظامیانو په لاس کې دی. زما پښتنه له مېلمنونو دغه ده که چیرې نظامیان د پاکستان د افغانستان د خلکو سره صادقانه چلند ونه کړي نو د دغه نورو خلکو په خوله باندې سوله افغانستان ته راتلی شي. مننه تاسو.
سلامت اوسئ. مننه. یو بل اورېدونکی به هم واخلو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني. آزادي راډیو.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون پلې کوم. آزادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته د واپس اپ سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ. مننه.
بعد سلامت څخه زما نظر دغه دی، د پاکستان د طالبانو په حساب باندې چې وایي چې جنوب څو ولایتونه طالبانو ته ورکوي، دا د طالبانو نظر نه ده، دا د سیاړۍ نظر ده. طالبان خو خپله خوله ژبه نه لري، دا د سیاړۍ نظر ده. که دای افغانستان تقسیم کوي، دای د بلوچستان بلوچانو ته ول نه ورکوي چې بلوچان خپله دولت جوړ کړي، بلوچان ټول د خاورې سره خاوره کړه. یا په سوات کې طالبانو نیولی و، هلته یې دولت جوړ کړی او په سوات کې بله عملیات وکړه، خو هلته بې طالبانو ته پرېښه او هلته بې اسلامي دولت جوړ کړی وای. دا خپل اول باید خپله پاکستان تقسیم کړي، نه څه په ځان عملیږي، بیا نورو مملکتو ته وښایي.
سلامت اوسئ. کوردی ودان. یو بل اورېدونکی هم منتظر پاته شوی دی، خیر دوی ته به هم نوبت ورکړو. مهرباني. آزادي راډیو.
څاروان صاحب، تاسو مرزبان صاحب، تاسو همکارانو، میلمنو او ټولو افغانانو سلام نه وایم.
سلام شما، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
بسم الله الجرمانی. څاروان صاحب، لاس اول خو ټول مسلمان امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد ورځ مبارکي وایم.
سلامت اوسئ.
د یغلو مخه په جهان باندې رحم وکړي.
مننه. سلامت اوسئ.
نو دما حال د حالات د سیړو یا ګورو څاروان صاحب، سیاسي او د وځ د سیمې سدا او د خوځښتونو ته سیګورو، زه فکر کوم طالبان موقف په بل حالت ته وس، او هغه بلدس یو چا سره سی، هغه نظام کې معلوم نه وي، دولت معلوم نه وي، حکومت معلوم نه وي، کابینه معلوم نه وي، څنګه به خبرې وکړي؟ ځکه سلاح
یعنی موافق نه چې دوی به خبرې وکړي. سوله کوي. سیده. مننه. بسم الله صاحب، اوس به ورشو مېلمنو ته. ښاغلی جاوید احمد غفور، لکه څنګه چې وروستي اورېدونکي هم وویل او ډېر نور هم ویلي دي چې دوی ګمان نه کوي چې پاکستان به په خپلو دریځونو کې بدلون راوستی وي او سوله به وکړي. محمد الله همت لیکلي دي په فیسبوک کې، وایدا خبر دی هیڅ ځړ نه مني چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په پروسه کې کومک وکړي. یو بل اوریدونکو کې حیات الله افغان هم لیکلی وای، پاکستان هیڅکله په خپل وعدو وفا نه کړی او دا هم د افغان ځواکونو لپاره یو پلمه ده، هیڅکله د پښو او موژک وای یاري نه کیږي.
چون شنونده دیگه این مسئله را مطرح کردن که آزموده را آزمودن خطا است، یک و دومی که سیاست پاکستان خیلی بر دست نظامی های کشور است و سیاست مدارشان حرفایی را که میزنن خیلی هم عملی نیستن.
بله، خو لدی سره سره تاسو له خبروم ده میدل چې هم د سیمه هم د نړۍ شرایط داسې دي چې وس تغییر راغلی دی، او د پاکستاني چارواکي هم پر لپسی وای، هیڅ کلم فکر نکوم چې تر دې حد پورې له افغانستان سره د تروریزم په ضد په مبارزه کې همکاري ته دومره لیوالتیا ښودلې وي لکه نن سبا چې شي. له دې ټولو خبرو سره سره تاسو بیا هم خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی او له افغانستان سره به د تروریزم په ضد همکاري وکړي؟ که چېرته یاست، نو ولې عملا کوم اقدام د پاکستان له لورې نه لیدل کیږي؟ جاوید احمد غفور صاحب.
څاروان صاحب، وګورئ، څو مسایلو ته باید موږ اشاره وکړو. یو دا چې په سیاست کې دایمي دوست او دښمن یو څوک نه لري، او هر وخت په سیاست کې دوست او دښمن د ملي ګټو په ساتلو او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره تعینیږي. یو مسله. دوهمه مسله، مهمه مسله دا ده چې موږ باید ټول عمر د پرا په پاکستان یا هند یا په امریکا موانه چوو. موږ څومره د خپل خاورې په وړاندې مسؤلیت لرو؟ موږ څومره باید د خپل ملي ګټو په وړاندې یو غږ شو؟ موږ که جورنالیست دی، که زمونږ ډاکټر دی، که زمونږ انجینر دی، که زمونږ کراچیوان دی، که زمونږ اردو ده، که زمونږ وزیر دی، که زمونږ رئیس جمهور دی، څنګه دوی کولای شي چې د خپل ملي ګټو په وړاندې ووایي چې اول افغانستان او بیا زه؟ وګورئ، دلته موږ ډېر ښه شرایط رامنځته شوي دي. یو لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، یو تر ټولو مهم شرایط دا و چې په تیرو د افغانستان په تاریخ کې وګورئ، افغانانو له هیچا سره یا له دغه سیابر قدرتونو سره چې په نړۍ کې د هغوی ګټې تامین شي هیڅ کوم اړیکه نه درلوده. او اوس افغانستان د نړۍ هغه بر قدرتونو سره دغه سیاړی کې تامین کړي وو. سوګوري په سیمه کې له هند سره بیا وګوري له چین سره همدارنګه د جرمني سره فرانسې سره له ناټو سره د دې ټولو سره موږ دغه تړونونه لرو. نو پاکستان هم اوس په دې پوهیږي چې نړیوالو ته افغانستان ځانګړی اهمیت لري او کله چې یو ځانګړی اهمیت د نړیوال لپاره لري نو ګاونډي مجبور دی چې خپله پالیسي تغیر کړي. دوهم تر ټولو مهمه مسله دا ده څاروان صاحب، که چیرته پاکستان د پیسو یا نورو مسایلو په مقابل کې وسلوال طالبان یا نور ګروپونه د افغانستان په ضد کارولی شي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې په اوږد مهال کې به چین دا ویره ولري چې نه ویل کېږي یو وخت غرب په پاکستان فشار راوړي او دغه ګروپونه زما د ګټو په مقابل کې وکاروي؟ یا آیا داسې نه شي کېدلی چې هندوستان په دې دومره پرمختللي اقتصاد سره دغه ګروپونو کې لاره وکړي او بیرته د پیسو او نورو امکاناتو په مقابل کې وکولی شي دا ګروپونه بیرته د پاکستان په مقابل کې وکاروي؟ ما مخکې ویلي چې سید مونږ لا تر اوسه کوم ژمنتیا روښانه ژمنتیا نه ده ترلاسه کړې، عملي قدم هم نه ده ترلاسه کړی. حالات بعضې وخت کې اوس تاسو فکر وکړئ افغانستان ته د هیچ چا پام نه و، دغه نړیوالو له مونږ سره مرسته وکړه، کله چې روسانو ماتې وخوړله په ډیر کم لګښت سره کولای شو چې مونږ دلته ښه نظام درلودی، خپله اردوم وې او د دې افغانستان نه یو ځای نه وې تهدید شوی. خو نړیوال په دې پوهېدل چې دا مونږ ته ستونزه نه ایجادوي، خو څو کلونه وروسته نړیوال په ډیر زیات مصرف سره دې سیمې ته راغله، ولې چې د هغوی ملي ګټو ته ګواښ پېښ شو. نو دغلته هم کله چې د پاکستان شتون وجود ته بیا کله ګواښ پېښېږي. تاسو وګورئ پرون ما یو خبر لیدلو، د ملا فضل الله یو ورکوټ زوی د پاکستان اردو ته اختار ورکړو چې تاسو سره به مونږ جهاد کوو. زما په فکر هغه زوی به یا 12 کلن یا 13 کلن. نو که چېرته افغانان وس په یو خل شي، هیڅوک هم دا باید لما سره ټول افغانان ومني چې هیڅوک هم د خپل ملي ګټو نه دي تیرېدونکي. خو راځي که چیرته مونږ خپل ملي ګټې تامین کو او ملاتړ وکړو. مخکې بسم الله صاحب ویلي چې نه حکومت معلوم دی نه کابینه، مونږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو. زه دا نیوکه کوم چې مثلا ولسمشر غني ولې کابینه نه معرفي کوي؟ یا ډاکټر صاحب عبدالله، یو هیواد کې څلوېښت کاله جنګ، بیا دغومره ستونزې، استخباراتي کړۍ، نور مسایل. نو زه فکر کوم اوس مونږ حکومت لرو، مونږ نظام لرو، مونږ اردو لرو، مونږ ډیموکراسي لرو، مونږ د بیان ازادي لرو، مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو. او که مونږ چیرته بیا ووایو چې مونږ هیڅ نه لرو، دا به دا معناوي چې موږ یو ډیر ناشکره ملت یو. او پاکستان اوس په دې پوهېدلی چې زه اوس له یا هغې افغانستان سره خبرې نه کوم کوم به چې پولیس نه لرلو. اوس افغانستان د درې نیم لکو پخوا او شا کې امنیتي ځواکونه لري. زه اوس له هغې افغانستان سره خبرې نه کوم کوم چې د رسنیو په برخه کې صرف یو تلویزیون لرلو. اوس موږ تاسو ګورئ په لسګونو تلویزیونونه، راډیوي شبکې او دا لرو. یا مثلا اوس زه له هغې افغانستان سره خبرې کوم چې هغه پارلمان لري او هغه کولی شي چې نړیوال په دې قانع کې د افغانستان په اهمیت باندې نړیوال قانی کې چې افغانستان د نړۍ یو کلی د یو کور حیثیت لري او مونږ باید مستقیم راشه درشه ولرو. تر دې ډیره مهمه خبر دا ده څاروان سه پورستوي کې تاسو وګورئ په ازبکستان کې د طاهر یلداش ګروپونه یا دانور ګروپونه یا په چین کې بعضی خوځښتونه، دا هغه منطقوي ویره ده چې دا ځل به د افغانستان په ورانېدو سره د ټولو ته ګواښ پېښوي. وګورئ د روسیې ولسمشر پوتین وایي چې افغانان که ناټو وځي په روسیې حساب کولای شي. یعنی دا څه چې د افغانستان اهمیت اوس مهم شوی دی، اوس دا په مونږ پورې اړه لري چې څنګه د دې مهم اهمیت نه باید ګټه پورته کړو او د پاکستان سره له داسې یو دریځ څخه خبرو ته ننوځو چې په عمل کې مونږ یو لاسته راوړنه ولرو او دغه سیمې ته سوله راستنه کړو. او که چېرته دا وار په افغانستان کې حالات خرابېږي، نو پاکستان هم په دې پوه شوی، ایران او چین ټول پوه شوي چې په سیمه کې حالات خرابېدونکي دي. او که چېرته په افغانستان کې حالات ښه کېږي، ما درته ویلي چې په سیمه کې حالات ښه کېدونکي دي. نو دا ځل د افغانستان مسله دومره مهمه شوې ده چې کولای شي په سیمه اغیز وغورځوي، خصوصا په پاکستان، ځکه دا اوس تاسو ګوري پاکستان له ډیرو ستونزو سره مخ دی. بلوچ بلتون غوښتون کې شته، په پښتونستان کې شته، په سند
غفور صاحب پښتون هم دا و چې یو عمل د پاکستان له لوري کوم اقدام نه لیدل کېږي. ځینې خلک هم دا پښتنه کوي. البته د ډیرو افغانانو ممکن دا توقع یو څه زیاته مې دوی دا فکر کوي چې په څو ورځو کې باید پاکستان عکس العمل وشي او د پاکستان د کار نتیجه معلومه شي. لیکن عملا هم که موږ ورته وګورو په دې دوره کې چې د پېښور د پېښې نه وروسته چې پاکستان ویلي دي چې د دوی په سیاستونو کې لوی تغییر راغلی دی او نور د ښه او بد طالب ترمنځ توپیر نه کوي، له هغه راوروسته داسې کوم مهم اقدام د پاکستان له لوري نه دی لیدل شوی، البته د افغان طالبانو په مقابل کې، د دې علت څه دی؟
څاروان سیب وګورئ، د پاکستان ټول میډیا هم د افغان د ملي ګټو په ګټه باندې کار کوي. که زه یو ورکوټه مثال درته وایم، کله چې په دانګام کې جنگ وو، د پاکستان یو تلویزیون چې ډیر مشهور دی، زه اوس دلته نوم نه اخلم چې د ډیر رسنۍ له لارې باید هغې ته کمپین ونهشي، زه هغوی لیکلي وو چې په دانګام کې 40 کسان د حکومت پلویان هلاک شول. سمه ده، خو په سبا چې کله په پیښور کې دا پیښه وشوله، هغوی لیکلي وو چې د افغان فوځیانو په عملیاتو کې 21 دهشتګر هلاک شول. دا تاسو اوس وګورئ، کله چې د هغوی په رسنیو کې دا توپیر راغی، دا د پاکستان د فوځ په پالیسۍ کې دی، دا د پاکستان د ډیموکراټانو د پاکستان د ولسمشر په پالیسۍ کې دی. اوس همدغه رنګ یو بل اقدام هغوی کړی، کله چې طالبان افغانستان ته راوختل، 30 کسان هغوی په بمبار کې وژلي وو. د دې ترڅنګ د دوی راشه درشه، مخکې به افغانان هلته ورتلل، اوس هغوی راځي دلته. مخکې به افغانانو هغوی ته ټلیفون کوو، اوس نواز شریف فون کوي. یو بل ډیر مهمه مسله په ورستیو کې پیښدون کې د هغه څاروان سیب داده چې پاکستان له امریکا سره د ستراتیژیکو خبرو او د ستراتیژیک ملګرتیا غوښتون کې دی، او د امریکا شرطونه د پاکستان په وړاندې درې دي. یو دا چې تروریزم به زپي سیمه کې د سولې لپاره، بل به خپل اټومي پروګرامونه کموي، او دریم دا چې له هند سره به په پوله کې چې دی، یا د هند سره به په تاوتریخوالي کمولو کې تمرسته کوي. اوس که موږ وګورو، پاکستان په ټوله کې د ډېر انزوا خواته هم تلونکی دی، خو زموږ افغانان ما درته ویلي، موږ افغانان ډېر زر افراد تمزو او ډېر زر بیا تفرید حالت تمزو. اوس تاسې وګورئ، پاکستان په تیرو 16 کلو کې ونه توانېدو چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ولې امریکا له موږ سره لاسلیک کړي، همدارنګه ناټو لاسلیک کړي، هند لاسلیک کړي، چین هم داسې د یو تړون غوښتونکي ده. نو دغه حالات اوس د دې لپاره دي، دغسې مساعد شوي چې زه فکر کوم د افغانستان په ګټه دي. خو مخکې بیا هم په خپلې خبرې باندې تاکید کوم چې د یو بېسواده ولسوال ټاکل دا خو د پاکستان کار نه دی، کنه دا خو بیا موږ پورې اړه لري چې څنګه یو ښه ولسوال وټاکو تر څو هغه له خلکو سره ښه راشه درشه کی، ترڅو د ولس او د خلکو ته د حکومت ترمنځ واټن کم کړو او خلک په خپل حکومت او نظام باندې باور وکړي. نو جناب میزبان سه بازم یادوري میکنه کی یی بسیار مهم است با ما که امی فاصله که بین مردم و حکومت ما ایجاد شده و سیاسیون ما، یعنی این فاصله را کمتر بسازیم.
بودای داخلی هم داره که حکومت افغانستان و مردم افغانستان میتونه بعض
بله واقعا دقیقاً
تنها همه چیز بعد دوشه هم
ما مردم افغانستان ببینین، امی کشورهای خارجی که ساخته شده یا جور شده، ما خود جور نکردیم، اونا خودش جور کردن. دیگه ما اگه مسئولیت پذیر باشیم، دیگه در این وقت ما میتونیم که نی باز پاکستان میتونه، نی روس میتونه، نی چین و نی امریکا که منافع ملی ما را صدمه بزنه.
زنده باشین جناب آقای جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. خب شاهزاده مسعود، مشاور رئیس جمهور، در امور سرحدات را هم با خود داریم. آقای مسعود، در سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، مسائلی که با پاکستان مطرح شد، گرچه از خبرش حالا خیلی وقت گذشته، اما نکات عمده که گفته میشد، آقای کرزی رئیس جمهور پیشین هم خودش گفته بود که پاکستان درخواستای خیلی مشخص داشت، دو درخواست عمده، یکی کنترل سیاست خارجی افغانستان و دومم به رسمیت شناختن خط دیورند. آیا چنین مسئله با حکومت رئیس جمهور غنی هم از طرف پاکستان مطرح شده؟
خب ببینید آقای مرزبان، اصلا من در این سفر رسمی که دکتر صاحب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ما در سفر رسمی نبودم،
اما بحث عضو حکومت و مشاور رئیس جمهور باید از آقا هستین. اتمن
عرض براتون بکنم، چون تصادف ما هم در مسافر رفتم، لیکن ما در یک بازی خاصی که او بازی کرکت بودک ما شرکت کردیم، من از رئیس عمومی وقت ما در او بازی بودم که خوشبختانه در اونجا خود ما برنده شدیم. پاکستان بار اول بوده که در پرشوی هر دو سران کشور پاکستان و افغانستان شکست دادیم، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما بودک. ای که جناب رئیس جمهور چی گپای به ارتباط مسائل کت نواز شریف و یا کت سران پاکستان گپ زده بودن، گپ جدا هست.
تشکر. هدف از این سوال می بود آقای
کدام نقطه‌ای را که اشاره کردید
مسعود، هدف از این سوال می بود که آیا در برخورد پاکستان با حکومت جدید افغانستان نسبت به حکومت پیشین تغییر دیده شده، یا آیا پاکستان در بالای هم موقفی که در گذشته داشت تاکید میکنه. خب وضعیت بعد از حمله پشاور اندک تغییر کرد، شاید پاکستان با نکات متفاوت‌تر بیاید با حکومت افغانستان صحبت بکنه. بله حالا بفرمایید آقای مسعود.
خو خدا کنه که همونطور باشه. آقای مرزبان، من خوب براتون گفتم که من بسیار برشان خوشبین هستم. شما ببینین، من فکر میکنم که در تاریخ افغانستان هیچ رئیس جمهور یکقدر سفر به پاکستان کرده نخواه باشد مثل رئیس جمهور سابق ما جلالت ماب حامد کرزی. 20 بار به پاکستان سفر کرده و هدف سفرشان مشخص معلوم بود که به ارتباط چی سفر میکرده. اما ما دیدیم که در طول 20 سفر هیچ کدام عمل درست تر خوب تر را ما از جانب پاکستان ندیدیم که در ارتباط صلح و ثبات یک اقدام عملی کرده باشه. به هر ترتیبش خدا کنه که در سیاستش تغییر آمده باشه. شما جناب مرزبان صاحب پیشتر گپ های افراسیاب خطک ماندن. ما افراسیاب خطک از دوران مهاجرت میشناسم. در دوران مهاجرت هم موهمت یک سیاست بسیار مثبت در قبال قضیه افغانستان داشته و فعلا هم خوشبختانه کمو مثبت چیز داره، سیاست داره در قبال قضیه افغانستان. من فکر میکنم که گپ های جناب افراسیاب خطک تا فوجای پاکستان، تا استخبارات پاکستان بسیار تفاوت میکنه. خدا کنه که در موقف نظامی های پاکستان همچون یک تغییر بسیار عمده
تصدی ما افغانات تماشای دید. احمد غفور سرگندوینیم و بریده دوی زین شرایط یاد کرد دی سیمی او همدغه راست دی پاکستان خپل وضعیت تروریزم پاکستان ته وسخپور شوی دی. پاکستان مس پخپله لکه دی افغانستان پشان له تروریزم کړی شي. دغه ټول شرایط که په نظر کې ونیسئ نو لا هم بې باوره یاست؟ په
زده غفوری صاحب خبرو ته په ټول احترام سره چورته لرم. موږ تقریبا په دغه څلوېښت کالو کې یا څلور لسیزو کې سروان صاحب چې د پاکستان سیاست کتره ده، همیشه سیاست دوه مخه سیاست و ویل څه دی عمل بل شی ده، تر څو چې یو عملی اقدام پورته نه کړي د سولې او ثبات لپاره په دا سیمه کې، تر هغه وخته پورې د موږ افغانانو باور نشي راتلی.
تشکر جناب شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور در امور سرحدات. حالا خبر دیگه که داریم این است که هیئت احزاب سیاسی پاکستان به زودی وارد کابل می شود. ریاست جمهوری افغانستان سفر یک هیئت احزاب سیاسی پاکستان را به کابل تایید کرده و می گوید که این هیئت به زودی به کابل سفر خواهد کرد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و ادامه دید و بازدیدهای برخی مقام ها و رهبران احزاب سیاسی افغانستان و پاکستان، قرار است در آینده نزدیک گروه از احزاب سیاسی پاکستان به کابل بیاین. خب جزئیات این خبر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی خوانده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و یا هم اگر رادیو آزادی را بشنوین در این باره گزارش مفصل در برنامه‌های بعدی خواهیم داشت. خب اگر روی همین نکته صحبت بکنیم، جناب آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی، که آمدن احزاب سیاسی به افغانستان، نماینده‌های احزاب سیاسی به افغانستان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، در حالی که گفته میشه که احزاب سیاسی در پاکستان حرف اول نمیزنن، همه چیز به دست نظامی ها هست؟
ببینین، این یک واقعیت است. خو یک چیزی به شما ما گفته میتونیم، وقتی که ملت بخواید، وقتی که جامعه مدنی بخواید، وقتی که احزاب سیاسی بخواید، اونا میتونه که هر قسم فشار وارد کنه سر یک حکومت خود، سر فوز خود، سر نظامی خود. ببینین، ما چند چیزا را باز ما یادآوری میکنم. همین مطبوعات پاکستان اگر همین حادثه پس پشاور شما تعقیب میکردین، کلش یک قوی فشار بود سر نظامی ها، سر استخبارات و کشور، که چرا ما یک قدر قربانی بتیم. اونا فکر میکردن که پیش یک سیاست دیگه بود که کل قربانی افغانا میداد، علی اونا خودش قربانی میداد. این مکتبی که اینا چیز شده، اینا کلش اولادای همین فوزیا بود، اولاد اونمو کسایی بود که کسی تشویق میکرد جنگ در افغانستان. وقتی که اونا خودش درد ببینه، وقتی که اونا خودش ببینه که واقعا جنگ یا یک کشتن یک افراد غیر نظامی یا مداخلت در امور داخلی
کشور، خود یک نکته دیگر هم
مطرح داشته
که رنا ترین یک سناتور افغان هم در به یکی از روزنامه‌های پاکستانی گفته که این گفتهش در روزنامه‌های پاکستانی پخش شده، و یکی که درد داره که در حمله بالای مکتب در پشاور رهبران پاکستانی احساس کردن سبب شد تا اونا درک بکنن درد داره که افغان‌ها در 35 سال گذشته درک کردن.
دقیقا نمیتوره است. تنها یه درد نیست. اگه ما ببینیم خبرای پاکستان ببینیم تنها یک حادثه نیست. روزانه در اوج حادثات رخ میده. روزانه در اوج انتحار میشه، انفجار میشه، اقتصاد ضعیف میشه، تجارا که از اوج فرار میکنه و قوی که وارد میشه سری او جامعه مدنی است، نهادهای مدنی است، مطبوعات است و مردم عام است. ببینین وقتی که مردم عام بخواید و فشار وارد کنه و اونا بخواه یک زندگی خوب داشته باشه و خواستاری تو زندگی شوه، به نظر ما در او وقت وقتی که یک مادر اونمو فوز که فوزی که در او فوز خدمت میکنه اونمو بچه یک مادر است و او مادر برش بگویه که من این درد احساس کردم دیگه، به این من در این نظر استم که یه تاثیر گذار شد که پاکستانی بخواه و بیایه و از اینجا یک تقاضای داشته باشه از افغانا که دست به ما بتن صلح کنیم. این یک شرایط آمد که وقتی افغانستان همی شرایط داشت. 20 دفعه رئیس جمهوری سابق کشور میرفت حامد کرزی و اونا همی تقاضا میکرد و اونا لبیک نمیگفت. حالی ببینین اونمون روز راحل شریف میایه، اونمون روز دی او روز نواز شریف زنگ میزنه، حالی احزاب میایه. این نماینگری است که اونا دردی را احساس کرده و اونا میفهمه اگر ما مبارزه مشترک نداشته باشیم وجود پاکستان، ببینین افغانستان وجودش هیچ وقت به خطر مواجه نیست. خب پاکستانی علی درک کرده که شاید وجود پاکستان به خطر مواجه شده باشه، به او خاطر علی میخواد یک پالیسی خود تغییر بده و یک
تشکر جناب
منطقه را به وجود بیاریم
جناب جاوید احمد غفور،
اقتصاد و سیاست و منطقه همکاری باشه.
زنده باشین جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی. حالا به شنونده های عزیز فرصت میدیم که در این برنامه ما سهم بگیرند. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0800-822-755. پس از یک وقفه کوتاه و تلفن هایتان پاسخ میدیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسو د ازري رادیو خبرونه او هغه د ازري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیل شي او د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه منځنۍ صفه 12:15 نیوی د امریکا شرق آشنا رادیو خبرونه پیل شي
او همچنان اف ام 100.5. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است.
مهربانی.
و علیکم السلام جناب مردون صاحب، تاسو محترم سلمان صاحب، تاسو محترم دلمنوت او ګران هیوادوالو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام سلام به شما همچنان.
ګورې زیا موضوع ته مشوره کوم، کچیر من مشکل ټول د افغانستان په رهبری کې. اول مشکل هم دا دی چې کچیر په افغانستان کې سالم رهبری وشي، پاکستان روس پوری چې کم دریز او ورکه ده غود بیتفاقین او درام سرگان بیتفاقین او دیر سخت مقصود دوست کرده پدیر من چنن امریکا پاکستان تا مستقیم دولار تختیار که ورکی آقا درام سرگان دو پارا وس بلا بوده ای که چیر اماسی نوسی گینن در افغانستان ملت په دې 15 د اسکلو کې چې کومران جوړي د موږ رهبران د پایسای د لاس مونډ دی وروغ د افغانستان کې ورانه د موږ اساسي مشکل پر رهبری کې دی. او موږ موضوع په ارتباط د پاکستان زه درته داسې صراحت وایم چې پاکستان که چیرې په افغانستان کې سالم رهبری وشيږي په هماغه لحظه باندې پاکستان پوهېږي لکه مخکې چې د دولت خان په زمان کې شلنج پاکستان یې چلنج کړ نو زموږ فقط اساسي مشکل د رهبری دی.
ډېره مننه سیز ده. ستاسو پوښتنې ته به زموږ مېلمانه ځواب وایي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ تشنه آسمان لاندې پروګرام دی.
وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، بفرمایئ.
یعنی سلامونه او قبول ته سروان صاحب دوست محمد گوشه ما را فراره بلا بلوک
مهربانی کوي صاحب. دو صاحب قسم کوي دي تیر زلغون دي مهربانی
کوي دي کله را خیر سره دا پلاز ما نظر سره سلام بر تری دي او د من منو سي دا غشتنه دي چې نو څه کوي خو دي نه کوي دا چې نه باندې راتلې موږ یو څه اندازه کړم چې باندې راځي په دې مو کې نه باندې راځي. هانت موږ چې افغانستان د پاکستان د بادشاہ سره ناسو پر کونار باندې مرمۍ اوریدلې دوی لغه د سولې باندې وای موږ ان شاء الله د خیر سره اوس په دغه کې وکی سره نه و دې د خپل کښت کړې چې به اوریدي
صحیح ډیر مننه
نظرتون را شنیدم تشکر زنده باشین یک شنبه دیگه هم روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید
مهربانی کوم
و علیکم السلام
روان صاحب تاسو ته مرمنو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسه مننه مهربانی کوي
روان صاحب یو پښتون تاسو نه وکوم
مهربانی لا ملمنو څخه پښتنه وکي مهربانی
ملمنو نه زمو خو تاسو نه پښتنه ده
بفرمایئ
مهربانی
دا دمون غږ د ملپور چارواکو ته دا خلک چې تلیفونونه درکوي دا هر څه چې رسوي لکه اشرفغني ته او دا نوره ته
دا ستاسې غږ دا اوس هم رسېږي
نه خو که چېرې هغه راټول نه شي او هغه په خپلو کارو مصروف وي دا غږ تاسې دمونږ رسوي او که
مننه موږ په مختلفو شکلونو ستاسو شخ رسوو مثلا مرکې کوو او په دې هم مطمئنه اوسئ چې دا زموږ راډیو اوري هم خو که د میلمنو څخه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ځکه چې دا اوس پروګرام موضوع دا ده چې
پاکستان دوه مخه سیاست لري هېڅکله نه غواړي چې د افغانستان کې قراري راشي دای د افغانستان په جوړولو کې چاروان صاحب ډېر غټ توان ویني دا خپل خطر
دی یعنې تاسو خوشبینانه سیده ډېره مننه کور دې ودان اکثره اوریدونکي ستاسو په شان لا هم خوشبینانه دي شهزاده مسعود صاحب لومړنی اوریدونکي دي مشرتابه خبره وکړه تر څو چې په افغانستان کې رهبری سم نه وي تر هغه به دا مشکلات په دوی د داوود خان مثال ورکو لیکن فکر نه کوي چې هغه وخت اوس وضعیت بدل شوی دی په افغانستان کې کدی هر چا حکومت وی تر څو چې دی گاونډیانو خوشنوي تر هغه پرې په اسانه پکې مداخله کړي شي کدا اوسنۍ لانجه هم ختم شي سبا یو بل ډل هم په اسانه زموږ گاونډیان پیدا کولای شي او لانجه جوړول شي او کنه تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې ک رهبری سم شي او حکومت سم شي نو د افغانستان مشکلات به حل شي
سروان صاحب زموږ رهبری الحمدلله په دغه درې لسیزو کې خصوصا په دا دیارلس کلو کې سالمه رهبری وه موږ یو منتخب او رئیس جمهور درلوده اوس اوس تازه نوی
در 13 سال گذشته درست آقای مسعود ما در 3 دهه گذشته دیگه فکر نمی کنم خیلی هم حتی رهبری منظمی وجود داشته باشه
نه ما فقط منظورم از 13 سال بوده منظور ما از 13 سال بود آقای مرزبان و خصوصا حالا ما یک حکومت منتخب داریم یک رئیس جمهور منتخب داریم یک اداره داریم که امیدواری به این میروه که ان شاء الله تعالی اداره ما خوبتر شوه بهتر شوه و یک نظام بسیار خوبتر و بهتر را بسازیم ما فکر میکنم که این برادرم که گفته که مثل زمان داوود خان واره او شرایط بسیار فرق میکنه اما ما الحمدلله در افغانستان داره متکلای که مثل کلای داوود خان واره باشه تر نیست که ما قتل و رجال است ما کسره نداریم اگر موقع بر افغانای ما داده شوه ما در جامعه خود بسیار افغانای وطن دوست و افغانای داریم که انشالله تارا استعداد زیرا داره که کتب امسایه خود چی رقم برخورد داشته باشه که جامعه جهانی چی رقم برخورد داشته باشه الحمدلله ما در جامعه خود همطور مردم
ها چی سوال اصلی داو چه یعنی مشکل یعنی دیر دی خواته داو کنه دی مسئله دی گاواندیانو ده
نه 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 سروان صاحب ګوره موږ به مشکل بیل شکه داخلی مشکل بم لرو اما زموږ زیاتره مشکل یعنی کدرتون چې 80% مشکل د موږ بیرونی مشکل د خصوصا د همسایګانو د خوانه کچیر د موږ بیرونی مشکل حل سي موږ د تاریخ په وګدو کې موږ ډیره وګدا تاریخچه لرو د افغانستان موږ خپل مسائل بیا د جرګو د مرکو د لرنم حل کولای شو موږ ته داخلي ستونزې دومره مهمه نه دي لکه څومره چې خارجي ستونزې مهمه دي
بله ډېر زیاته مننه غفور صاحب د پاکستان لوی درسیز د افغانستان د امنیتي ځواکونو وروستي عملیات وستایل او ویلي چې افغانستان د پاکستان په غوښتنه د خپل هیواد په ختیځ کې عملیات کړي دي فکر کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې د پاکستان غوښتنه منلې وي د پاکستاني طالبانو په ضد عملیات کړي دي او کنه فکر کوي چې دا عملیات چې افغان امنیتي ځواکونه کوي له هغو کسانو سره کوي چې د افغانستان په پوستو یا پوځیانو یا دولتي تاسیساتو باندې بریدونه کوي
یو شزه درته څروان سپ چې پاکستان کدا ادعا کوي چې د پاکستان زت طالبان په افغان خاوره کې دي د بی اساسه ادعا ده. دا طالبان دوی روزل د ملا فضل الله چې دوی ورته اف ام رادیو جوړه کړې و دا بیا په ملا رادیو باندې مشهور کې او ګوري زمونږ د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې دي دا د څو کلونو نه په دې سیمه کې روان و. په سرحد سیمه کې دوی په پوسټو بریدونه کېدل، په نورو سیمه کې دوی په پوسټو بریدونه کېدل او دوی وخت نا وخت دغه عملیات کول. اوس د دنګام په مسله کې کوم اول وګورو، د هغې خوانه طالبان راوختل دلته برید وکړ نو افغان ځواکونه مجبور شو چې عملیات وکړل. اوس اساسي موضوع دلته دا ده چې دوی یو نو غواړي، یو څه مونږ باید ووایو. دا واقعیت ده چې پاکستان په سیاست کې تر مونږ وړاندې دی، ځکه جنگ نه دی لیدلی. مثلا هغه بنسټونه یې پاخه شوي دي. خو دا مسله دا نه ده چې راحل شریف وایي چې افغان ځواکونه، ځکه افغان ځواکونه خپله له دې نه ناخبري کړې ده. که چیرته راحل شریف دا ژمنتیا مونږ ته راکړي چې زمونږ د دښمنانو په ضد په خپله خاوره کې عملیات وکړي، مونږ افغانان داسې یو سوله دوست هیواد یو چې هیڅکله مونږ نه دي غوښتي چې زمونږ خاوره د چا په ضد استعمال شي. که مونږ چیرته دا غوښتلې، مونږ به کله چې د پاکستان له هند سره جګړه وه، ښه وخت زمونږ چې مونږ د پاکستان په وړاندې دغه خاوره استعمال کړې وې. که چیرته مونږ دا اجازه ورکولی، مونږ وروسته هم اجازه ورکولی شوه. اوس اساسي مسله همدا ده چې مونږ که چیرته دغسې یو همغږي رامنځته شي او دوی دغه غوښتنه وکړي او په مقابل کې زمونږ غوښتنې طلبای کو وی، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ښه وي. وګورئ که مونږ تاریخ وګورو، اروپا له همدغسې یو حالت سره مخ وه، همداسې بې باوري وه، له همدغې ویره وه. که چیرته دا ملک که چیرته جرمني قوي شي نو فرانسه به وګواښي، که فرانسه قوي شي جرمني به وګواښي. اوس مونږ ګورو چې اروپا دغسې یو ماډل د نړۍ لپاره ګرځېدلی چې ټول هیوادونه کله قوي شي په اقتصادي لحاظ، هلته د ژوند سهولتونه را پیدا شي، نو ټول هیوادونه آرامېږي. نو زه فکر کوم که دغسې یو حالت مونږ رامنځته کړو، نه دا چې پاکستان ته به ګواښ وي، بلکې د دې ټولې سیمې او د خلکو لپاره به اقتصادي سهولت وي، د ژوند سهولت به وي، نه به یو بل ته ګواښ وي، بلکې د یو بل د ستونزو په مقابل کې به یو بل سره ودرېږو او دغه ستونزې به په ګډه حلوو. بیا هم زما تاکید به همدا وي چې که چیرته پاکستان دغه ژمنتیا ورکړي، او زه فکر کوم چې حالات دې ته آماده شوي چې پاکستان دا ژمنتیا ورکړي، افغان ځواکونه دې ته آماده دي، افغان سیاسیون آماده دي، افغانان ټول آماده دي چې چاته به اجازه ورنکي چې دا خاور استعمال کی او نه به د بلې خاورې دښمن په خپل خاور کې پریږدي.
تشکر، زنده باشین. خوب، یک نکته دیگر را میخوایم بالاش بحث بکنیم، باعث نتیجه گیری از بحث. جناب آقای شهزاده مسعود، نظر شما را میخوایم. آیا فکر میکنین افغانستان در آینده نزدیک، حداقل در سال 2015 که نیروهای خارجی هم بیرون شدن از افغانستان و همه مسئولیت ها مانده به دوش نیروهای امنیتی افغان، شاهد کاهش در شورش خواهد بود به کمک پاکستان؟
ما یقین کامل دارم آقای مرزبان، اگر پاکستان و به خصوص ایالات متحده امریکا خواسته باشند که در این منطقه صلح و ثبات بیاید، ما امید به این میکنم که این صلح و ثبات در یک هفته آمده میتونه، به شرط ازی که برای صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان عملا امریکا و پاکستان اقدام عملی و جدی بکنند.
تشکر. جناب جاوید احمد غفور، کارشناس مسائل سیاسی، از شما هم میخوایم. میدونین نظر به وضعیتی که در چهار طرف افغانستان و منطقه جریان داره، خوشبین باشین به ای که سال 2015 برای افغانستان، در حالی که نیروهای امنیتی خود ای کشور مسئولیت‌های امنیتی تمام افغانستان را به دوش گرفتن، با شورش کمتر نسبت به سالهای پیش روبرو خواهد بود با کمک پاکستان؟
چوشن ډیر یو مهمه دا ده چې خپل وس افغانان نه غواړي چې پوخ سرک باید ونه لري، وس افغانان نه غواړي چې نور باید بی ټلیفون نشي، وس افغانان نه غواړي چې نور بی پونتون نشي او نور بی مکتب شي. یو دا ډیر مهم لامل دی د افغانستان په سوله کې. دوی مهمه مسله دا ده چې مخکې په سیمه کې د امریکا او ناتو ګټي چې دی هغه پاکستان تامینولې او پاکستان هغه عملی کولې. وس امریکا او ناتو مجبور ده د هغه قرارداد په اساس چې افغانستان سره کړی دی، د خپل شتون لپاره باید دلته یو څه وخی چې موږ شتون ولې دلته موثر دی، ولې موږ دلته پراته یو. نه زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدای شي، خو بیا هم زه په دې تاکید کوم، تر څو چې افغانان د خپلو ملي ګټو په وړاندې یو غږ نشي او تر څو چې زموږ سیاسیون د بهرنیو ګټو د لاسته راوړلو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر نشي، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل کړو. او که کلم دغه څه رامنځته کړ، نو زه فکر کوم چې دا ستونزه حلوي شو.
ډېره زیاته مننه له دواړو څخه، شهزاده مسعود او همدغه ښاغلی غفور څخه، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. قدر منو اوریدونکو دا بس همدلته پای ته رسو. د سیاسي چارو کارپو جاوید احمد غفور او د افغانستان د سرحدونو د چارو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود زموږ د دې بحث میلمانه و. دا ازادي راډیو خپرونې دوام لري د ماښام له 2 بجو وروسته چې د ازادي راډیو خپرونې پای ته رسیږي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
سلامی راغلی صدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې سلامی راغلی صدرا کول په جهان کې های های ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې ہائے ہائے جن دونا سنگتے شپیاو آن کے اگد اگد خیالونا بیزایا امیدونا راتل زما زمیرتا کڑم خلاسی د جن دونا راتل زما زمیرتا کم خلاسی د جن دونا یولما سیلاب دو امیدونو پا توفان کی ہائے ہائے جوندونا سنگتے شپ یو آن کی ہائے ہائے جوندونا سنگتے شپ یو آن کی سلاوی راغلی صدرا کول پا جہان کی ہائے ہائے جوندونا سنگتے شپ یو آن کی ہائے ہائے ژوندونه څنګه تیر شي په یو آن کې ما ویل چې نن بشي خیر دې او سبا بشي اوس کس اونکړ مالی عمر دې بیا بشي